دوی بجی شوی احمد شی بریم. السلام علیکم. دا زدی رڈو دادی سات پخ پراونه که دا جوان فکر پروگرام نرو مخی تردی چی دیخ پراونه تا مخه کرو خبرونه. سره لدی چې د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ روانه ده او د رسمي احصایو له مخې چې پرون خپره شوه 1024 افغانان له پاکستان افغانستان ته د اپریل له 14 تر 22 داخل شوي دي. د پاکستان حکومت پروسه کال په نومبر کې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,340 افغانان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال شمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړې داتو شازلیا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او دفاع وزارت همدارس د سر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د بریتانیا سر اعظم ریشی سوناک به د جرمني له سر اعظم اولاف شولتز سره نن پر امنیتي او دفاعي چارو خبرې وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا سر اعظم شو او له صدارت را وروسته دا برلین ته لومړی سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناټو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وشخې شي. د روسیې د سیمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلی دی چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژۍ پر تاسیساتو د اوکراین ډرون الوتکو د برید له امله اور لګېدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو د ادارې کارکوونکو مړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل، څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان له مخې د ایران د پوست په لارښوونه په ورانکارو سایبري فعالیتونو کې شکیل وو. پر دې سربیره د امریکا د عدلیې وزارت او د تحقیقاتو فدرال اداره اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلور کسانو پر امریکایي مؤسسو هم په امریکایي مؤسسو په سایبري حملو کې لاس درلود.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي د نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپي د حق نړیواله ورسته. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رائټ حق چې یا کاپی رائټ چې کوم څه دي، دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع و. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له کتاب لوستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي، هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رائټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي، هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا، د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا دې پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله، اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي، او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پیدا کوي، څه ګټه لري، موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی د افغان لیکوال د لسکونه کتابونه یې ژباړلې، خپلې لیکلې دي او له مختلفو ژبو نه راژباړلې دي، خپاره کړې دي. په ډاډ سره ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیات اندازه اثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کسته مو چې بلنه ورکړې ده هغه د اکسوس خپرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری دی. د تم هڅه کوو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم دی، د هم افغان لیکوال او ژورنالیست دی. هڅه کوو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو لا نیکه مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلی. رازا ول به لتاسونه په نسبتا وی شخصي پوښتنه را پایل کم، ولی مغختل چې دومره ډیر کتابونه وژ باړی، انګیزه یې څه یا یې ولی؟
تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټولو ته، تاسو ته او نورو لیدونکو او لیدونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم، ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد یم. د کتاب سره زما اړیکه ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و، او هغه زما د کاکا و، خدای دې یو برخې وفات شوی، او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي، که داسې یو کتاب و چې هغه به د لومړنیو طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې و، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو د خوشحال بابا پاړې کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم هغه من بره سې وټارۍ کېښې و، او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغسته لوسته به مې. هغې وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم، هغلته زما صنفیان وو، هغوی به کتابونه را وړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به راوړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یوه ورځ دوه د هغه به لوستل، بیا هم بېرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2013 یا 2014 کال کې ما خپله ژباړه شروع کړله، او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا په کې، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استاذانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم، او په ضمن کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استاذانو مشرانو ما ته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي، ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغې برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته گزار هر ورځ لږ لږ وخت ورکم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هر ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا 13 ته نږدې شوي دي. همدغه شوق او دویم دغه احساس چې ډېری ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کې وم چې ما باید کتابونه لوستې وای، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنی کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم. نو یو فکر دام را سره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي، او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې دپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي، خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نن د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بېلابېلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوئل پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده، خو له کتاب سره ډېر تړلی، او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای لمانځل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې په هر کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نو په دې برخه کې ټاکلي قوانين بیا کو تاسو کې د لشي چې په دې اړه باندې معلومات راکړي بیا ورسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ لارې مڅتر لاسه کړي کنه خو هغه به ورسته به بحث کوو د افغانستان کې د کتاب د غدي کاپی رائټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوي زکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حدې ګټه کړي د ځینې بیا وایي چې نه زیان کړي دي څومره مراد کیږي په اړه څه قوانين شته او آیا دا وسنۍ وضعیت ګټه ور دی او کنه زیان اړون کې دي
لومړی خو زه دا وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خبروندوی ټولنه چاپ کوي عموما د کاپی رائټ هغه قسمي سلسله چې ده دا باید هغه ته کې دا پروسه یعنی کتاب باید هغه رجستر کړي هغه اس بین نمبر کو ورته اخلي هغه باید هغه واخلي ځکه د ژباړون کو د لیکوالانو نه یوازې محتوا تر لاسه کیږي نور کار په هغه کوي نو دا که روس ته نصری صاحب راشي دا به هغه ډیر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن دا کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره سبقه دولت سره سبقه کوي سبقه کوم قوانين د خبرندویانو د پارشته کمشته ځکه خو مومن د خبرندوی د پاره وي د لیکوال د پاره نه وي او لیکوال هم چې کله کتاب خبري په خپل خبرونو بیا غلط سره مخ کیږي البته یو اړیکه د لیکوال او ژباړونکو د خبرندوی ټولونو ترمنځ شته ده چې دا اړیکه ډیره رسمي نه ده یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په ډیرو کتابونو د لیکلې چې د دې کتاب د چاپ حق خوندی دی اکثره د خبرندوی ټولنی دغه حق ځان ته خوندی کوي او په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجی کې رجستر وي او داسې د اعتبار وړ نه کیږي ځکه ټول هغه د خپلې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خبرندوی ټولنې ته او خبرندوی ټولنه هغه چاپ کړي او د ترمنځ تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمون دی او که چېرته مثلا خبرندوی ټولنه دا کتاب به به ځل چاپ کړي یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکړي هغه چاپ کړي په خپل چاپ کړي په دغه وخت کې د ډیر دغه نشته د یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي یعنی تر ډیره خبره هغه په مستلا تر ډیره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکېږي په زخه داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نم خنو سعید چې د خبرندوی ټولن د پاره دا یو ډول دغه و یو ډول ګټه دا و چې هغه مثلا د کتاب واخلي به هغه چاپ کوي به د کم محدودیت نه پاره باندې چې خپل وګړي پاغه باندې چاپ کوي او لیکوال یې ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نرسته به هیڅ حق نه لري په د کتاب پاړه د خبرندوی ټولن چې دا ټول حق زمونږ دی دا دغه پتاوان دی د لیکوال او د ژباړن کو د دوی پتاوان باندې داسې ګڼو چې دا دوی پتاوان دی ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې خبرندوی ټولنه مثلا یو کتاب به د دینه چې ژباړن لیکوال خبري هغه به به چاپ کړي او لکه تر لګه د تفاهم هم بین کیږي چې موږ د کتاب به ځل چاپ کوو تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړی کوم ځینې پکې بدلوي یا تاسو وسم په فکر کوئ چې دا تاسو کوم کتاب خو خالي کړی دا خصوصا په هغه کتابونو چې غره پونتونونو د پاره علمي کتابونه چې دا وسم ضرور دی کنه دی یا دا اپډیټ کول غواړي کنه غواړي نو دغه یو ډول خلاص ته دی البته د دې بخیګنې مې یو خېګنه خو دا ده چې دا کار چې کله ډیر تیز کیږي او ډیر کیږي نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعد باندې سره سترګې پټای ځکه کله دغه پروسې ټولې موږ عملي کولې نو زه فکر کوم چې دا څومره په دې پیرو کولو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو دومره نشو تیزېدلې او یو ډول محدودیت به لیکوال او ژباړن او خبرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولې یعنی هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې د څومره د لیک ازادي چې تجربه کیدله زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کیدلې او په زمن کې خبرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړي وي کله چې په دې کې مادي مسایل هم راغلي وي چې هغه خبرندوی ټولنې استدلال دا او وسم دا ده چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نشو کولای چې په هغه کې موږ د خبرندې لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسول شو او ته د پدغه مالی برخه کې حق وو
مننه کوم خغله یاد ناصری صاحب هم را سره یو ځای شوې ده د اکسوس خبرندوی مرکز مسول دی صفی الله ناصری ستړي مشي تاسو مخبرونه ته دغه دی کاپی رائټ یا د کتابونو د کاپی د حق خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانين دي یا رسمي پروسه د موږ په دې باندې بحث وکړه دا په افغانستان کې نشته په خام نه و وسبم نه او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوي دی راجستر لپاره یې څه پروسه ته کوي او کنه څنګه معلوموي چې دا کتاب بل ځای چاپ شوی یا د چا دی کاپی حق زیانمن نشي؟ دغه پروسه څنګه مخکیزي ناصر صاحب؟
سلامونه کوروان ډیر مننه کوم، زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیر مننه پرښتیا هم چې کاپی رائټ مسله ډیره مهمه ده او په افغانستان کې په دې ورسته کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رائټ په افغانستان ملزم شو چې باید افغانستان د کاپی رائټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دا باید پکې نظر کې ونیول شي. نو په دې کې دا څه رعایت شوی او دا څه قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوی چې د دې حق حمایت یې کوله او د دې طریقې په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یو بریدا مخته ولرلې او موافقه نه وي. نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دا یو مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رائټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه په اساس باید رعایت کوي. په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بارسه یو کمیشن ماستر غلای دی چې مشري د اطلاعات پر هنګ وزارت نشراتي مهنيات پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استاد لري. نو دا مخکې لدین چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه تر سره کی څو وکول شي دا کتاب په قانوني باندې چاپ شي او اسوین تر لاسه کی. نو فعلا دا یو بهیر د استاد او زه فکر کوم چې بیا هم د پټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجعه ډېر آگاه نه وي، ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې د بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت از ډېر نیم خبر او که هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی.
یعنی تاسو وایئ چې وس په کابل کې یو کمیټه شته چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې. مخکې داسې کم څه وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پوخانیو دولتونو کې په ځانګړي توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودل او دوی داسې یو پروسیجر درلودل چې د موږ په واک کې سل آی بی نه راکوله او موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورلوله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آی بی چې ورکړل شوی دی سره ساخلي کنه. نو مخکېنۍ کتنه د کتاب نه وه بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رائټ قانون کې پیشبینی شوی وو د هغه په نظر کې نیول کېدله لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رائټ په قانون باندې کتا سو لګراته نور معلومات راکې مخکمه لیات سب د مو پختل وستغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. افغانستان په دې برخه کې پاغي وخت کې تاسو ته چې د کشمیري درکولې د پر کوم بنسټ درکولې، په نړیوال بنسټ وي او کنه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ اجنبي نه درلوده بلکه دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکولای شي دا آی بی نه پیدا کړي. نو دا حسد عبدالکریم خرم په وخت کې شوی و او دا هویت منسته شوی و چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آی بی نه پیدا کړل. ان دې تر مخ نه دا څه ویل کېدل چې د ایران د آی بی نه استفاده کړه او پاسره به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله هغه به اکټیو کېدل. نو په دا هم چې موږ کوم اجبی نخستی وو تر ډیره فعال شوی نه وو، یعنی موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دا کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د اجبی نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوتو په شمار فعال شوله چې هغه اجبی نه د هویت پیدا کړه چې دا د کتاب اجبی نه دی او موږ به کولای شول چې مثلا د ډیرو سرچ انجینر په دا وګورو چې دا کتاب د دوه اجبی نه دی کنه. نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویل چې موږ د هغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کومه مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي، خو دی پروسس کوي او پس وایي تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي. نو هغه هم و، خو یعنی داس نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي. کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی، او که اوس خو د افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري، او بیا کېدلی شي کله دا غړیتوب د تاریخ حالت اوس فعال شي ممکن بیا فعال وګرځي.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خواته په نورو آثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپل یو لاغ کسان نه چې فکر مکوو چې په پښتو ژبه کې ډیر کم کتابونه دي او په ډیر کم وخت کې موزيات کتابونه ورته روش پاړل، دغه پروسه ټکنې کولای شي. خو د لیکوالو د حق پاړه باندې یا د لیکوالو د حق زامي پاړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبه مارکیټ او دغلته د کتاب د لستونکو هغه شمیر دومره ویني چې لدی ورسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالیستون زحل کی او د خپل کتاب لاري د یو کار یو درامت په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته ګټه ورسی، یو هم لکار سړی چې نفقه ته اړتیا لري، مالی امکاناتو ته اړتیا لري، هم دغه کتاب لیکلې دي مالی امکانات هم بشپړه کړی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې ویني؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړل په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی دې لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغه کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو، داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټول دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال ژباړم به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسیږي، خلک کتاب ولولي، خپرندویو ټولنې به په دې نوم په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسیږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپل تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته به نه ورکړي، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاسو دومره جنده کتابونه درکو او دغومره مقدار پیسې به درکو چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنه مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول، یعنی د حق زمې په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړی چې هغه سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال له ژباړن ته ورکولې، چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شوه. یعنی دا د اعتراف کوم چې دا کارول اکسوس وکړه، دا هغه سره به ډېر ژباړون کې مو هڅې دل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې هم کار کوو، بیا چې یو څه د سل کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډېر خوشاله او ډېر کار کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې لخوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده دا هغه نشي راډه کولی، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته وګورو او د دوی مشکلاتو ته وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلی دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو سپورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 1200 جلده چاپ شوی دی او هغه اوسه پورې لاندې خلاص شوی. نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په زر 1200 جلد کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، اگر کرایه هم پوره کړي، بیا د هغه لیکوال ته پکې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن او لیکوال گزاره پرې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته په کتو اوس هم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دې د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي، یا هدا اقل هغه څومره وخت چې دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېری د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي، بی د دې تشویقي دغه نه چې یو سل جلد کتابونه وي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم خو، ځکه زما خپله دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر ډېر چاپ کېدل. مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې به هدا اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بیخي کما شوې ده. حتی خبرندوی ټولنې زه چې زمو سره په تماس کې یم، هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي، ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپله بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې یو حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی دې حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلد کتابونه یې په خاور کول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي.
نه یو اورېدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه. سلامونه نیکلی کرامات تاسو مېلمنو ټول اوریدونکو کوم ز اسمت الله د هلمند ولایت نه.
اسمت الله ستړی مشه له هلمند نه. ورسته ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی یو کتاب دی اخیسته؟
مننه. ورسته ځل ز تر دغه خپل ورسته کتاب پلورنځي ته ولاړم، البته څلور کتابونه مې راو پلورل او را مې وړل.
خډیر خ فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې، یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي دي، دوستان دي دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ور کوي، او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه. ډیر ښه او فرزار هم چې ته اشاره وکړله، بلې و کې خلک دلته په کتابونو باندې ډیر زیات پیسې ور کوي. یو کتابونه چې ډیر مطالعه خلک زیات کوي هغه د دینی علوم دي، چې هغه د عرب او یا د شانی د عجم د منځنی ختیځ د علما کرام سره تړاو لري. دا کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي. او ځینې نور کتابونه چې د شانی د تاریخ ویل د پښتو ژبې، یا د شانی نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامه او کارونه کړي وي، دا غوي د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دا کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا شان نور د اسلامي نړۍ او نور نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوی، هغه د نړۍ د پاره کارسترګي کړی وي. نو دا غي د تاریخ کتابونه خلک ډیر کوشش کوي چې رانیسي او ویل وړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي، او د دوه پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغه اخیستي دي، او تاسو کې او د غزان د ژوند مزل تراغ لوړې سکه کړي ځان ورسوي. او کچیر دا شان ادامه ورکړي، زه باورې یم چې دا شان به زوی ځان تراغ لوړې سکه ورسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوم. سلامت اوسئ. الله تاسو نه مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته مرزم بیا لاغې نه ورسته راځم ملمن وته. مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
ډېر مننه جناب انصاب. سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولا زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مش زبلای صاحب، ډېر مو د ورسته مې دغه اوریده. دا راته وایا چې کله دی ورسته زل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي، او څه ډول یو کتاب دی رانی ولې؟ او ډېر زیاته مننه کوم. کتاب اخیسته نه دی، کتابخانه خواته نه.
خبره ا دچا خبره د درو خو ناروا د چکات بسره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر او شاعرۍ مې ډیر زیات خوښ ولو، همیشه به مې ورته نیت وو. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخست او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخم.
پیسې دې په ورکړې کې، ځکه دا د شعر او شاعري کتابونه زیاتره خلک هم داسې دي یو ملګري دوست نه راخلي،
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې، شعر کې یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب راواخلي. پیسې مې په پروار کې هغه هم 45 افغانۍ.
ښه، ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي ما سره. یاد صاحب د میر احمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبه ته ژباړلې، یو شمیر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ، خصوصا د نورو ژبو نه راژباړل شوي، تر شای د دې ځوان لاستې همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسول راسره د ناصری صاحب چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډیر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه دا غواړم چې د اوریدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوانۍ، بیدار ځوانۍ په سیمه کې، ځوانان څومره پیژنې کتاب لوستلو سره؟ د خلکو څومره علاقه شته، لیوالتیا شته؟ او دغه انټرنیټ دغه علاقه کما کړي؟ ځکه چې په خام چندان علاقه نه و، اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغیز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوستو سره هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلس، مې وروسته مې نیټ سوچوي دا په انټرنیټ وګوره، ان صابم وګوره، میلمانم وګوره، نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس. نو دې ته راتلم، نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده، تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي، کې مشغوله دي، هغه مطالعه چې دوی ته زیات ارزښت لري، زیات څور بخشي، زیاته مهمه ده، هغې ته یې څه نا څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نوره نړۍ کې چې څومره مطالعې ته، کتاب ته، تعلیم ته، تحصیل ته زیاته توجه کېږي، هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلمه، څو کاله تقریبا 3 کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم، هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم، هلته به ډیری ځوانان راتلو د سیاست په اړه، د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخلې چې د پلاني کس کتاب ما ته راکړ. خو اوس لږ څه نه څه کمرنګ ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نه څه کمرنګ ښکاري. که داسې په کار هم نه ده، باید ډېره زیاته توجه ورته وشي، مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن ته میلمنو مې هم پوښتنه همدا وه، کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي، دوی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو، تر غوږونو، تر سترګو ورورسوي، تر څو هغه هیوادوال، هغه ځوانان، هغه تیږي چې مطالعې ته، کتاب ته ضرورت لري، دوی ته زر ورسېږي؟ آیا دوی له کومو لارو توانېږي؟ مننه، مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې. واقعا وروسته به بیا یاد صاحب په دې اړه باندې نظر ووایي. خو زه اوس راځم ناصری صاحب، د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خبرندوی ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي، حتی په حروفو او تورو کې، په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یا هغه ورسره همکاري کوي، تر څو پورې لامهغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غم هم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ؟ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ؟ ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې، تر څو چې خلک خبر نشي نو څنګه به یې واخلي؟ ناصری صاحب غږ مې اورئ؟ ناصری صاحب، ها ناصری صاحب برا سره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې و موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري. دا ورسته لاغه ده چې موږ داسې ریپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خواته بوزم، خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل، د ځینو کتابخانو نه په داسې ریپورټونه و. دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي، دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري، فکر کوي چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
د سره خو پروسه دغه سخت شوی ده، پیچلی ده دغه اوسم، ځکه چې مخکې د خبرندوی ټولنې لیکوالان ژباړون کې دوی ډاډه وو په موضوع باندې به چې کار کوو، بیر ډاډه کار به پکې کوو. اوس یعنی که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډیر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما لپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده، یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېر نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپل داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغه هم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغه کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک یې څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه کې، اوس هم دا پروسه سخته ده او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته، داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندوی ټولنه کوم کتاب چاپ کړي،
کتاب کمیټه چې تاسو ویل د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یو اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه یې ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او وسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول ویني، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې موږ ته ویل شوي دي هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید هغې خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس د هغې نه دوی موږ سره دا شریکي وي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې، زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وایي هغه به د یو مسؤل کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي، خو موږ ته د یو خبرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسو کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو انډرسټنډ کړو تاسو دې د چاپ اجازه ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیک مرکزونو متزلزل حالات هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او داس نور د تعلیم او علم ته انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو وتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجر مولات نه وځي او د یوه حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بحث ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید د دوه غو لرو څو د تعامل منځ راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتې شي اوسه. نو سرواله ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده که یو مقایسه وشي، مثلا که تاسو دا اثر شوټی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ موږ د یو خبرونه د کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم شکایتونه لري. دوی د کتاب نه لسنه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مشکل پر شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالت مقایسه کړو، زه فکر کوم دا د لنډه په قضاوت نه دی، یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تر دوه سره فکرای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژي کې ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز ناسته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې د حفاظت لپاره کار وکړو، هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي. ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رشتې ته متخصصي قاموسونه نه لرو او قاموس څه دی؟ یوې ژبې ته مور دی، کله که هغه قاموسونه د یو معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي، زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کېږي او دا په یو خبروندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې نصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغه سي پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د ما خپل یادېږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي و، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادېږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یو زمانه کې د کتاب پلورنځي یو ننداره وړاندې کول، هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیه فروشي و په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخې و. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله و. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دې باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا دې چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغه انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروي په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا نه ګوري، څنګه خلک خبروي چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ولولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیکه بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وصل کېږي هلته کتاب لوستونکي ته ډېر قیمته تمامي او دا د باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی او بې له شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي د ونو په استفادې موږ هم کولی شو یو ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو ویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلی د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي. دا یو ښه څه دي. نه پوهیږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله معلومات نه لرم، تاسو نشی کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خبرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاري ولري چې دی اغوی لاري زین کتابونه په ډیجیټلی باندې خبره کوي او غوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کیږي کده مال یو پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسيږي.
گوگل ٹرانسلیٹ داخلہ مرجی نہ معلوم ممکن او دا خبره هم کیږي چې کله دا ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شو لا کلمه کې ډیره خاصه جوړه کوله خو یو وخت لري دوسر دا ډیره د خپل حالت نه وته یعنی بازو مغرضو کسانو بده کې دته وایي او ځای به کله نو دلته هم دا اوس چې موږ نشته ولای په امازون کې خپل کتابونه خبره کو د ورستون زده دا چې دوی پښتو ژبه نه سپور کوي نو کوم دا چې مرجه ولرو چې هغه دا انسټیټیوټ وی یا مرجه وی نو بیا کې دلای شي چې دا ژبه د خپل پروفایل وړاندې کړي او هغه تاسو نه اتوار کړي د افغانستان د کم نه کوس کسان یو د لکلټوانیا د وستهونه سپانسر کېدای شي د وستو سپورټ اخیستل شي خو پښتو ژبه چې 50 میلیون کسان دی او دا نه سپورټ کړي نو دا مرجې نه ستنه چې یو مسول مرجې وي نو وکولای شي چې د دونه د پروفایل ته اوس امازون سره مخ کولای شو چې یو نه سره داخل کو او کاپیرایټ خوندي وي اگر کپی آٹ خانی تو بھی رسد ہے کہ دو یہ کتاب نہ چکل آتے پر بات چھاپ کری بخول امازون تا تصاب کرتا ہے و اگر کتاب چھاپ ہوئی او نور حق دیتا سر خاندی دے اگر دیو دی کتاب یا فیزیکی پیانا ورکا ہولائی شی اور تصابائی شی او کینڈل کے ہم کنائی شی خو کل مثلا مغار چھے کپی نشی انو یواز پیپر دا کیا کولائی شی چوران دے کی
مننه سلامت اوسې. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې د سافټویرونه چې جوړوي چې پاغې کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافت دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې دوی سوداګری نه یا چیرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه یي نو الته دوی هغه د سپورټ اندازام کمایي. هم دا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویب سایټونو کې نورو ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولی شئ، په نورو ژبو کې کارولی شئ، پښتو پکې شامل نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دا دی چې دا په داو طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم دی ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم دی ګوګل ژباړي هغه په هر ژبه باندې. او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا واقعا چې دی یو مسؤلی ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد سب تر اوسه چې کوم باسونه وشول په دې اړه باندې تبصره څه ده او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته ووایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونې بیا به ما هغه څه پوښتنه وکړم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي. ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خ خدا بیا چې مثلا ک لزره کسان دغه کتاب ګوري ک یو افغانۍ ام پی ورکی لزره کسان نو تقریبا لزره افغانۍ کیږي چې کافی مرسته د یو لیکوال سره یا لکتر لګ د کتاب پلورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ڈی ایف فایل دی ار څوک یار چاته استي د استون زدا یا ننګونه ده. خو په عین حال کې دغه سی صحیح او سنتیا به مر برابرې کړې دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کېدلی شي چې ډېرې د غشتستون زور سره هواري شي.
بالکل، یعنی دا د ټکنالوژي هم میدلو زما نظر دار چې د کتاب لوست په پښتو کې لکتر لګزین نه ورسوله، بلکې پښتو کله د سوشل میډیا په افغانستان کې مشوره د پښتو کتابونو لوس زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجع ده او ډیره ښه مرجع ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې د کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کېدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بے له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خپاره کی، هغه اوله کې دا کوشش ډیر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کوم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغې بازار ته په کتو هغه مو نه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې مو کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چاته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته دی، په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو هغه کوم پرمختګ چې باید شوی وي هغه مو نشو. ځینو خلکو وکړو، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه کوي، ګټه ډېره نه وه، تاوان هم ډېر زیات نه و، ځکه ډېر خلک اوس مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی د کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه ولولي خو نو تور کې به نور پی ڈی ایف نشي لوستلی چې کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لار دم ده. یوازینې خلک چې د پی ڈی ایف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي. یو څېړونکي مجبور دی چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د سری صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي، دغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی داسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمه هم د دې نه لرم چې دا د ګینې یو اساسي کار شي. تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو، د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یوه لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو، زما نظر داری چې دومره به مؤثر واقع نه شي.
افغانستان نه بهر مارکیټ وړو کې دی واقعا ژبې په مخبل کورونو باندې دیننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې اماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشت، د لوست فرهنګ کمواله، یا نور مسائل شته دی چې مخه یې ډب کړی ده. ناصری صاحب، کلن را ته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي، هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي، او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري، مارکیټ ولري چې له عمومي اقتصاد سره بمرسته کوي، او لیکوالم لا دغه لارې نه کډیر سنې یو ستر لاسه کی. د تاسو فکر باندې د سلند سپارښتنې بمڅي چې څه کېدلی شي، عام خلک څه کولای شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کېدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي، چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځ ته تګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولای شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی، که چاپ دی، که لیکوال دی، ژباړن دی، په دې اعتبار تریر دي. خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر، د کتاب د دودولو په خاطر، باید په هره ولسوالۍ کې حداقل به یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري، د سترګو یا نورې ستونزه ولري، هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تداولات نه خبر لوبول شي، هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ بده کې ډېر اساسي رول لوبول شي چې ایبه ایدیال حالت اورا سوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یو ځوان دا یو خبر ټینګار کوي، دا غوښنه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، دا یو ځوان چې ډېر کتابونه لولنه نور هیڅ نور ته وایي. نو دې ټینګار په اندازه ده، نو کوم هدفمند ژوند ولرو، نو موږ خپل د الله پیدا کیو چې باید موږ خپل الله چیرې پیدا کړو. نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سہولتونه مسته ولې ورته کوم هغه خدمات ترسره کړه، او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات مسره وسته دي، او بل په مخ کې دی خو برسټ یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
موږ ایډیال لاته سره شی او موږ یو لوستای ملاتو. ډیر زه تمنه کوم خغله ناصری، خغله یاد تاسو ورځ وخت نا وخت زګورم په سوشل میډیا باندې هم دی ځوانانو د دې معاصر ژوند سره سره ډول چلند وکي، ځینې پزړپوري لیکنې خبروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنم مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډیر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو ارتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلند راته وایي دوه د یکي وخت لرو تاسو ته.
اتمن د سده چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خبريږي هغه په کتابونو کې نشته، او کوم چې په کتابونو کې دي هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپل کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم، دا لیکنه هلته نشته، ځکه کتاب تر دې لکونو ډیر جدي دی، هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډیرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نه ارزي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم، هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، کنه موږ خو سید د ګوتو په شمیر کسان به موږ فالو کړي، هغوی بلولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده، یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان په یو لغواړو، نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو د ایلن مسک خبرو کې، ایلن مسک خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نټو کې ډیر کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼه کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغې کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه وم ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده، او سوشل میډیا چې دی دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅکله نشي منل کېدی.
ډیر زیاته مننه کوو دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګ صفی الله ناصری د اکسوس خبرندوی مرکز مسؤول. نن دی کتاب او د کاپی د حق نړیوال.